په تور د 15 کسانو نیول کېدو او په خبر کې د اسلامي امارت له حاکمیتونو د ملا فضل الرحمن د ویری حال هم درته لرم. په بیان کې د طالبانو د مخالفو سیاستوالو غونډه او هند کې د داسې کوچي احوال هم درته کوم چې هر دروازه او هر بل بورډ د یو کورس ده. په تر هڅه لومړی د اونې د سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سرټکی لومړی وار د خځې تر ریاست لاندې د طالبانو ټولېدنه. طالبان د دوهې کانفرنس ته د زبیح الله مجاهد په مشرۍ پلاوی استي. ملګرو ملتونو د دې ناستې د ریاست لپاره یو خزه ټاکلې خو له افغانستان هیڅ میرمنه نه ده بدلې.
د دوهې او د ویانا کانفرنس دواړه د پردیو تر لاس لاندې مسله چې طراح او بنسټګر افغانان لري، نو په دې لحاظ دا به د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی.
زه د اول نه دې ناسته خوشبین نوم او ماته د دوه متعلق ما د مارچ میاشت نه شکل دوی اعلان وکړ چې زموږ ناسته به د جون میاشت کې وي. ما دا ویلي چې دا ناسته به هم لکه دوه نور ناستو غوندې ناکامي.
د طالبانو په سره میاشت کې اختلافات. ازادي رادیو ته رسیدلي مکتوبونه ښیي چې د طالبانو د سره میاشتې د رئیس مولوي متی الحق او مرستیال ملا نور الدین ترابي ترمنځ د مقرریو پر سر اختلافات اوج ته رسیدلي. نړیوال جام کې د افغان لوبډلې خوږ او شیرین سفر. افغانستان د لوی لوبډلو پر اسم لولو د کرکټ نړۍ کې لوی ریکارډونه او تاریخونه جوړ کړل خو فائنل ته ورسره بختیاري و نه کړه. خلکو ته جشنونه نمانځل
ډېر لوی او غټ اچیومنټ وو د افغانستان لپاره. موږ او تاسو کولای شو چې په لومړي ځل باندې نیوزیلینډ ته ماته ورکړو، آسټرلیا ته ماته ورکړو، او موږ او تاسو تر ټولو ښه خبره دا ده چې تر اوسه پورې یعنې سټیل سیمی فاینل دي د افغانستان په بیډنګ کې چې دي دوه لوبغاړي په ټاپ فایټ کې دي. که موږ د بولنګ ډپارټمنټ ته راشو درې لوبغاړي موږ په بولنګ ډپارټمنټ کې مثال په ټاپ فایټ کې دي، نو چې دا د افغانستان د کرکټ لپاره ډېر زیات غټ اچیومنټ ده.
افغان لوبډلې لوبغاړي په ټول ټورنامنټ کې ډېر ښه ولوبېدل او د دوی هغه ټیمور د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې وو هغې د ټولې دنیا او ټولې نړۍ کرکټ مینهوال او څارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړ.
او د پاکستان عزم استحکام عملیات او د ملتپالو قهر. پاکستان د طالبانو ضد خیبر پختونخوا کې عملیات پیل کړي. ملتپالو او ټولو پښتنو سیاستوالو یې په یو غږ مخالفت کړی. دیر کې بیا ولسی خلکو لا پاکستانی پوځیان د بازار له منځه ځغلولي. په داسې حال کې چې راتلونکو دوه ورځو کې باید د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د دوهې درېیم ناسته پیل شي. طالبانو دغه ناستې ته د زبیح الله مجاهد په مشرۍ د پلاوي استولو او ملګرو ملتونو د ناستې د رهبرۍ لپاره د یوې میرمنې رزماری ډی کارلو نوم اعلان کړی دی. دا به لومړی ځل وي چې طالبان د یوې میرمنې تر ریاست لاندې غونډه کې کینی او ګډون به کوي. داسې راپورونه هم شته چې ناستې ته افغان ښځې د طالبانو په غوښتنه نه دي بلل شوي او اټکل شته دی چې د طالبانو په غوښتنه باید د افغانستان په استازیتوب نارینه مدني فعالان یا سیاستوال هم ونه بلل شي او د ښځو د حقونو موضوع به هم یاد نه شي. هغه ټکه چې د طالبانو د یو ډیپلوماټ ذاکر جلالي له ټویټ نه هم ښکاري او ویلي دي چې د دوهې د ناستې بحثونه به د افغانستان بانکي او مالي سیستمونو د مخدره توکو مخنیوي او د خصوصي سکتور په ملاتړ باندې راټول وي. د سیاستوال لمنځه رحمت الله نبیل نیوکه کړې چې د امریکا ځانګړو استازو رینا امیری او توماس ویست د دوهې ناسته کې د ښځو په ګډون باندې ځانونه غلي اچولي. د یونما مشر روزا اوتمبایوا په دې اړه د نیوکو په تړه ویلي دي ناسته کې مدني ټولنې او ښځینه استازې ځکه نشته چې طالبان تازه له غرونو راښکته شوي دي او په ځینو موضوعاتو بحثونه به ورسره وخت وغواړي. هغه ټکی چې امرالله صالح رد کړی دی او هغې ته یې وریاده کړي چې طالبان له غرونو نه دي راښکته شوي بلکې شل کاله د پاکستان مهمو ښارونو کې دېره وو.
تر هغه وخته پرې چې افغانان په یو بین الافغاني کانفرانس باندې توافق ونه رسیږي، یو مرکزی مستحکم نظام منسترانسی چې په هغه کې هر افغان احساس د مالکیت د خپل خاورې ونه کړي، داسې کنفرانسونه د پردیو د اجنډاو پلي کولو لپاره به یو کنفرانس وي. زموږ ملت، خلک، افغانان، خوص اکثریت خاموش افغانان، اکثریت خاموش په د آند او باور دي چې هم د دوهې کانفرانس او هم د ویانا کانفرانس د افغانستان د ملت لپاره مفید نه دي.
امروز نشست دوها واضح کرد که سازمان ملل حامی قربانیان شکنجه نه بلکه طرفدار عاملین شکنجه و طرفدار جنایت کارهایی است. زنان افغانستان تا 3 سال گذشته از قربانیان اصلی شکنجه های روحی، روانی و بدنی بودند و همواره مورد ضرب و ستم و اهانت گروه تروریستی قرار گرفتند. اما بدبختانه امروز تربیون جهانی به جای اینکه در خدمت زنان باشند، از سازمان ملل از این قربانیان بالفعل حمایت میکنند. از کسانی که حمایت میکنند همواره در برابر هنجارها و قوانین بین المللی ایستاده شدند و باعث دردسر جامعه بشری شدند.
بل خو راپورونه شته چې د دوهې د ناستې په تړاو د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د G7 هیوادونو مشرانو یو لیک استولی چې پکې د دوهې را روانه ناسته کې د ښځو د حقونو ټکی ته په ځای نه ورکولو نیوکه کړې دي.
نن د غربي نړۍ د خوانه دا خبر دغه شو چې دوی فعلاً دې ته په دې خوشحاله چې ذبیح الله مجاهد راشي، ځکه ذبیح الله مجاهد د هیبت الله نزدې سړی دی او د هغې خبرې به مونږ ته راورسي او زموږ خبرې به هیبت الله ته ورسیږي. فلهذا دا ناسته مونږ دپاره مهمه ده، مګر په حقیقت کې خبره داسې نه ده. هغې هم په دې پوهېدي چې دا ناسته کوم نتیجه نه ورکوي او ناکامېږي، او دوی هم په دې پوهېدي. فلهذا په دې اساس باندې د دې ناستې نه کوم پایلې لاسته نه راځي او نړۍ په دې دغه کې په حساب ناکامه پاتې کیږي. دوی به بیا دویمه بله لاره ګوري چې اسلامي امارات سره کوم لارې نه دي، هغو کې آیا تعامل به زیاتوي، رسمیت پیژندل به زیاتوي که فشارونه، دا بعدي خبره ده. اوس پې نه پوهېږو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي ګوتیر به هم په دې کې برخه وانخلي او دا هم پر دې باندې دلالت کوي چې ملګرو ملتونه هم و دې کانفرانس چندان ډېر زیات توقع نه لري. زه فکر کوم چې د افغانستان کشاله بین الافغاني ده او تر هغه وخته پورې چې افغانان سره کښېننی، د افغانانو مدني ټولنه او طالبان سره کښېننی او د افغانستان په مشکلاتو باندې خبرې ونه کړي او د حل لار ورته پیدا نه کړي، د افغانستان لانجه نه حلېدونکې ده.
او ازادي رادیو ته د طالبانو لمنځه د اختلافاتو په تړاو تازه مکتوبونه رسیدلي چې ښیي د دې ډلې د حکومت تر ولکې لاندې د سرې میاشتې رئیس او معاون یې تر دې حد خپل منځي اختلاف کې وړاندې تللي چې په رسمي ډول یو له بله ریاست الوزرا ته مکتوبي شکایتونه استي. ازادي رادیو ته رسیدلیو مکتوبونو کې د طالبانو د سرې میاشتې مرستیال ملا نور الدین ترابي ریاست الوزرا ته د خپل رئیس د حج له سفر نه په استفاده لیکلي. د سرې میاشتې اوسنی رئیس متي الحق خالص یې په صلاحیتونو کې ګوتې وهي او پر ځای واکونه ده ته باید تفویض کړی شي، هغه ټکی چې د رئیس الوزرا لخوا تایید او منل شوی دی. په بل مکتوب کې هم ملا نور الدین ترابي له مولوي متي الحق خالص نه شکایت کړی چې د طالبانو د امارت پر ځای د خپلې خوښې مطابق کسان وکړي، ځکه نو د یو رئیس په ټاکره کې باید د نور الدین ترابي وړاندیز ومنل شي. خو برعکس په یو بل مکتوب کې بیا متي الحق خالص له حج نه تر راستنېدو سم دوباره وروسته خپلو ټولو ریاستونو ته خبرداری ورکړی چې نور الدین ترابي له غیابت نه په استفاده په پخوانیو واکونو بسنه نه ده کړي او لا نور واکونه یې ځان ته تفویض کړي دي. هغه په دغه تکثیر شوي مکتوب کې ویلي ریاست الوزرا ته د په غیاب کې د ملا ترابي لخوا استول شوي ټول پیشنهادونه د سرې میاشتې له اساسنامې او وګونو اصولو سره په ټکر کې دي او دی به یې په اړه له ملا حسن اخوند سره وغږیږي. هغه اختار ورکړی چې د دې ګډوډۍ او د مخنیوي لپاره د ملا ترابي ټول پیشنهادونه منسوخ دي او د طالبانو مشرانو ته د مقرریو لپاره استول شوي پیشنهادونه بیا له سره د په امضا باید واستول شي. د طالبانو رسمي سرچینو د دغو اسنادو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د دې ادارې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي. د مرستیال ملا ترابي او رئیس ملا متی الحق ترمنځ اختلافات تر دې حده رسېدلي چې په یوه اداره کې دوه پاړکونه او ډلې رامنځته کړي.
اصلا د دې اختلافات وکپل ځای د چوکۍ د پاره د موقف د پاره د یو انتخابول د یو لري کول په یو دفتر کې سرکار کوي، یو دی یو بل ماتحت اوسیږي، مګر هغه په دې کچې کې اوسیږي چې زه دا ماتحت څنګه هم د خپل ماتحت وساتم، هغه څنګه لوړ لاړ نه شي، څنګه مخه نیولی شي، او څوک چې ماتحت دی هغه کوشش کوي چې زه څنګه کوم اسناد پیدا کړم، کوم ثبوت پیدا کړم چې زما مشر کوم غلط کار کوي، چې زه دا تر لوړ مقامات پر ورسم او په دې باندې کریډیټ واخلم، دا هیڅ شي، او زه چې دې موقف ته لاړ شم یا بل کوم شخص دې موقف ته راشي کوم چې دا هیڅ شي، دا په ځینې اداراتو کې شته دی. نو د سری میاشتې خبره چې اوس کوم څه ناڅه لیک شوي ده چې ځینې تاسې پورې به هم در رسېدلي اوسیږي اسناد او دغه، نو متاسفانه دغه کړنې په دې خاطر کېږي چې کار د اهل کار ته نه سپارل دي په ټوله کې.
او افغان کرکټ ملي لوبډلې بیا نړیوال جام کې په لومړي وار په خپل بهساریو بریاو تیر غونې د افغانستان په سیاسي ډګر او ولسی باسونو سربیره د نړیوالو په باسونو پراخ سیوری غوړول. نړیوال جام کې نیمه پایلو بتا په لومړي ځل د افغان لوبډلې په تلو تیر غونې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پراخ ولسی جشنونه نیول شوي او خلک سړکونو ته راووتل. افغانستان پر روان نړیوال جام کې د نیوزیلند، استرالیا او بنگلاديش په څیر د لویو لوبډلو په شمول پاپوا نیوګینیا او یوګانډا لوبډلې هم راڅملولې، او د روان نړیوال جام په 15 غوره بیټسمنانو کې دوه افغانانو رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران ځای نیولې. د غراس 15 غوره بالرانو کې بیا فضل حق فاروقي، راشد خان او نوین الحق نومونه راغلي دي. په دغو بریاو د پخواني ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزي ترڅنګ د طالبانو د قطر دفتر غړي سویل شاهین او د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی خوخي خودلی ده. د مقاومت جبهه مشر احمد مسعود او پخواني ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح هم په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې ځلیدنه او له بریاو ډک سفر ستایل ده.
افغان لوبډلې لوبغاړي په ټول ټورنمنټ کې ډېر ښه ولوبېدل، او د دوی هغه ټیم ورک، د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې هغې د ټولې دنیا او ټولې نړۍ کرکټ مینوال او څارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړل. نو افغان لوبډله په ښه موقف کې قرار لري، او هیله هم دا ده چې په راتلونکي نړیوال جامونو کې دا خپل ځای وساتي ده او لا پرمختګ وکړي، پایلوبې ته لاره ومومي، او بیا په خیر سره هغه د افغانانو یو ارمان چې دا چې نړیوال جام خپل هیواد ته راوړي، نړیوال جام وګټي.
دغه سفر که یو بل لاسته راوړنه زه ووایم چې د راشد خان څه رقم کیپټنسی چې وکړله، څه رقم یې چې په هلکانو کې هغه سپیرټ واچو، څه رقم یې چې هلکانو ته هغه کانفیډنس ورکړه، هلکان یې په ځان په دې اعتمادي کړل چې مونږ کولی شو چې هر چا ته ماته ورکولی شو. که تاسو د هغه خبرې واورئ چې کله به یې هغه د پلینګ الیون ته خبرې کولې د میچ نه مخکې، نو هغه به دا ویلي چې مونږ دلته صرف د پارټیسپیشن لپاره نه راغلي، د برخه اخیستو لپاره، بلکې مونږ دلته د نړیوال جام ګټلو لپاره راغلي وو. هغوی ځان شوم کړ.
بل خوا په ننګرهار، خوست، پکتیا او کابل کې د افغان لوبډلې په بریاو پراخ جشنونه هم نیول شوي. د ننګرهار خلک ازادي راډیو ته وایي مخابراتو څلور لارې کې زرګونه کسان د نمانځنې په پار راټول شوي او طالبانو یې امنیت نیوله. کابل کې بیا کرکټ بورډ مخې ته د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي وار خلک له ډولونو سره اتڼ ته ورغلي. د یو شمېر شخصي پوهنتونو زده کوونکو هم دا بریا په اتڼونو نمانځلې ده. خو په خوست کې بیا یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته شکایت کړی ده چې د دوی زرګونه راټول شوي کسان طالبانو د اطفایې له موټره د اوبو په شیندلو خواهی کړي دي. هغه ټکی چې طالب سرچینې یې ازادۍ راډیو ته ردوي، وایي دوی د مینهوالو پوره خاطر کړی او له 2 ساعته وروسته یې د امنیتي پیښو د مخنیوي او ښار کې خلکو ته د مزاحمت نه جوړېدو په موخه د کرکټ مینهوال خواره کړي دي. خو د پکتیکا په شرنه، کندهار او کندوز ښار کې بیا خلکو ازادۍ راډیو ته ویلي دغو ښارونو کې هم طالبانو نه دي پریښي چې خوشحالي ونمانځي. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د کندهار د یو امنیتي چارواکي پیغام هم خپور شوی دی چې نوموړی پکې ټول امنیتي حوزو ته د کرکټ په ویاړ د راټولېدنو د مخنیوي غوښتنه کوي. او کوزه پښتونخوا کې سره لدی چې پاکستانی حکومت د ازم استحکام په نوم نظامی عملیات اعلان او پیل کړی دي. بلخوا دغه عملیاتو د مخنیوي لپاره مختلف سیاسي لوري راپورته شوي او ټینګار کړی چې پاکستانی ریاست د پښتنو په سیمو کې نوې جګړه پیلول غواړي. د پاکستان حکومت ویلي د دغو عملیاتو په ترڅ کې به ټي ټي پي وسلوال وځپي او پر افغان طالبانو به هم د بهرنۍ پالیسۍ له لارې فشارونه راوړي چې د ټي ټي پي وسلوالو مخه په خپله خاوره کې ونیسي. خو د عمران خان د ګوند پښتنو غړو ملا فضل الرحمان نېشنل او ملي عوامي ګوند په شمول پی ټي ایم د دغو عملیاتو پایله د پښتنو د سیمو بله بربادي بللې ده او ژر تر ژره یې د دغو عملیاتو د بندولو خبرداری ورکړی دی. د پی ټی ایم مشرانو د رزمک په ولسي غونډه کې ویلي لر او بر طالبان د پاکستاني ادارو لخوا پندول شوي دي او دا د دې لپاره چې وخت نا وخت پرې د پښتنو د قتل عام تر څنګ د غوسي مو کې خپل نوري نظامی پروژې پلې کړي.
اس خیبر میں اس پښتون کمال علاقې میں اس پښتون وطن میں سکندر کی هډیاں ټوټي ہیں، یہاں چنگیز کی هډیاں ټوټي ہیں، یہاں تیمور لنگ یہاں سے لنگڑا ہو کے گیا ہے، یہاں امریکی روسی باغ سے چلے گئے. اگر آپ نے بھی ہمت کو یہ تماشا کرنا ہے ہم تو جولی پھیلائیں گے مت، اور اگر آؤ گے قسم خدا کی آپ گھر کا رستہ بھول جائیں گے.
پښتان پرېږدا سل سرکاری سړی د پولیس وو په پېښور کې څو میاشتې اول هغه یې وویشتل، په هغه تا خفګان نه کولو ولسونو چې خفګان کولو تا په هغه فایر کټو. او البته دوه درې میاشتې مخکې په میرلی کې او فوجان وو چې د پنجاب وو چې کله هغه وویشتل شول بیا تا ٹویٹونه کول چې زړه مې خپه دی، بیا په ټول نارت وزیرستان کې کرفیو، بیا د تر کونړ پر بمباری وکړی، بیا د تر خوست پر بمباری وکړلې. آیا تر څیاره ټول پاکستان فوج کا یوازې په پنجاب د زړه خپه کیږي؟
پاکستان په داسې حال کې خیبر پختونخوا کې بیا نظامی عملیات پیل کړي چې د غیالت کې د لزګو نظره بې کوری او تلفاتو پنځون کې پاکستانی ضرب العذب عملیات توبانی لس کاله واوختل. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د دیر د سیمې خلکو هغه پاکستانی نظامیان د تیګو په گزارونو ویشتلی چې وختلی له دیر خار نه د عملیاتو لپاره د غرونو په طرف تیر شي. او د امریکا د استازو جرګې بلاخره هغه لایحه هم تصویب کړه چې له مخې طالبانو ته د دې هیواد د نقدو پیسو لیږد بندي کړي. امریکا افغانستان ته په هفتهوار ډول څلوېښت میلیونه ډالر استول چې د سیګار په وینا تر اوسه یې اندازه له ټولو استول شویو مرستو سره اتلس میلیارده ډالره کېږي. خو د امریکا د سیایي یوې پخوانۍ چارواکي ویلي طالبانو ته څلوېښت میلیونه ډالر نه بلکې اتیا میلیونه ډالر هره اونۍ ورکول کېږي. دا موضوع د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې جنجالي او ګونګه وه. طالبانو او امریکا ویل چې یادې پیسې د طالبانو جیب ته نه ځي، خو اوس د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د منځني ختیځ مرستیال ټیم بورچیت ویلي د امریکایانو د ټیکس پیسې باید د دوی د دښمنانو جیب ته ولاړې نه شي او دا لایحه به طالبانو ته د نورو پیسو د ورتلو مخه ونیسي. بورچیت فاکس نیوز سره مرکه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی دی چې په قصدي ډول دا معلومات نه ورکوي چې طالبانو ته د 2018 کال له وړي راهیسې پر افغانستان واکمنان دي څومره پیسې لیږدولي دي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار د راپور له مخې چې د روان کال مې میاشت کې خپور کړی ویلي امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې افغانستان سره بشري برخه کې 2.8 میلیارده ډالر مرسته کړې ده. وړاندې تر دې هم سیګار ویلي وو له دغو بشري مرستو څخه طالبان ګټه اخلي، خو دقیق شمیر یې نه وي وړاندې کړي. طالبانو تازه د امریکا د استازو جرګې د دې لایحې او بورچیت د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي.
کېدای شي دا د دې د وژنو سیګار کوم تعهدات چې طالبان د امریکې سره کړي په دوحې کې د دوحې په قرارداد کې کېدای شي پر هغې کې پاتې راغلي اوسېږي او هغې د دا درې کاله د دوی سره مرسته او همکاري وکړله او وخت ورته ورکړل تر څو دوی خپلې ژمنې عملي کړي. یا کېدای شي امریکا طالبان د بدیل په غم کې اوسېږي، خو بله لار باندې غم کوي چې څنګه چې دی طالبان بېرته د موقف څخه لرې کړي، د دوی په بدل کې چې دی څوک راوي. یا کېدای شي همدغه د دوحې کومه ناسته چې ده د ناست په خاطر باندې هم خطه کړې اوسېږي تر څو د یو فشار په توګه باندې چې دی دا راواخلي او د امارت اسلامي افغانستان یا د طالبانو په مقابل کې چې دی استعمال کړي. نو مختلف انګلونو څخه ورته لیدل کېدلی شي، مختلف ځوابونه په لاس راځي. او به ګورو وخت او حالات ته چې څه کېږي، آیا په رښتیا هم امریکا دغه مرستې بندوي او کنه.
زه فکر کوم چې دا عمومي په امریکا کې داسې یو فهم موجود دی چې طالبانو ته پیسې ولېږل دا د امریکای د امنیت سره کومک نه کوي او نه هم د امریکای د پرستیج او عیسیت سره اړخ لګوي. دی فکر کوي چې دا یو ډول و دشمنانو سره کومک کول دي او دا باید ونیسي. زه فکر کوم چې که چیرې ټرمپ راسي، یعنی که چیرې جمهوری پال د سپین ماڼۍ هم وګټي، زه فکر کوم چې پر طالبانو به دا پیسې سمدستي قطع سي او حتی د طالبانو د مخالفینو سره به هم کومک وکړي. زه فکر کوم چې د طالبانو دپاره په امریکې کې هغه خواخوږي چې د بایډن په اداره کې ده هغه ورځ په ورځ پر کمېدو ده او طالبان به د سختو مشکلاتو سره مواجه سي.
بل غاړه په داسې حال کې چې طالبان د نړیوالې ټولنې په کوربتوب د دوهې دریم کانفرنس ته روان دي، د اتریش ویانا ښار کې بیا وار لمخه ورته د دوی مخالف سیاستوال د یو ولسواک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک لاندې غونډې ته ورټول شوي. دوی د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دوهې پر راتلونکې غونډه نیوکه کړې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې دې برخه کې مسؤولانه چلند وکړي او د دوهې را روانه غونډه یو اړخیزه او د طالبانو په فرمایش بللې ده. دوی ویلي د دوهې د غونډې له اجنډا معلومیږي چې ملګري ملتونه دې غونډه کې له خپل ماموریت په شا شوي او ټینګار شوی ده چې ملګري ملتونه باید له طالبانو سره د افغانستان د خلکو د استازو په توګه خبرې ونه کړي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې مشر احمد مسعود غونډې ته ویلي هدف یې د یوې تګلارې یا نقشې جوړولو چې په وسیله یې افغانستان د پټکو له اوسني ناورین وباسي. مسعود ویلي افغانستان اوس د نړیوالو له پامه غورځېدلی او په خبره یې خپله د افغانانو مسؤلیت ده چې هېواد له اوسني حالت وباسي. د ویانا د غونډې ګډونوالو بیا په ټوله کې له طالبانو سره په خبرو ټینګار کړی خو یو شمېر نورو بیا پر وسلواله مبارزه هم بحث کړی. ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت تر اوسه د ویانا په تازه غونډه باندې تبصره نه ده کړې، مګر وړاندې تر دې طالبانو د ویانا غونډه بې ګټې بللې او ویلي وو چې ګډونوال یې د دوی په ټکو ازمایل شوي خلک دي. او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیری ونې یو موضوع تر دې حدا بد موضوع و چې په رسنیزو الفاظو کې راټولول هم سخت دي. تیری ونې په ټولنیزو رسنیو داسې اوازې خبرې شوې چې د فاریاب په بلچراغ ولسوالۍ کې د طالبانو یو ځایي قومندان دی او کمسن زلمی په مقعد کې له شکنجې وروسته لرګي منډلې. دا هغه سزا ده چې د پخوانیو چنګیزي مغولو ترمنځ دود درلود او لا هم فاریاب کې کله ناکله دغه ناوړه ترینې سزا څرګنده لیدل کیږي. د طالبانو پلویانو او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د غزوان له ایونجلی سره په ټلیفوني اړیکو تورن کړی او قضیه محلي بلل خو نوموړي ویلي چې په دې تړاو شپږ کسان نیول شوي دي. فعالانو بیا ویلي د طالبانو د محلي قومندانانو لخوا عامو خلکو ته دغه ډول شکنجه او سزاوې ورکول ښیي چې افغانستان کې په کومه کچه غیر انساني شرایط حاکم دي. او د ټولنیزو رسنیو بل موضوع د ملا فضل الرحمن وروستۍ څرګندونې دي چې ناڅاپي د طالباني نظام په اړه نظر بدل شوی دی او د پاکستان حکومت یې پارلمان ته وینا کې مخاطب کړی که مخنیوی ونه شي د خیبر پختونخوا ګڼو سیمو کې به راتلونکو څلورو میاشتو پورې اسلامي امارت اعلان شي. هغه ویلي له افغانستانه شاوخوا څلوېښت زره هغه جنګیالي وروختي چې پخوا د طالبانو په ملاتړ افغان ځواکونو سره د نښتو لپاره اوښتي وو او اوس په وزیرستان ډېر اسماعیل خان لکې مروت او بنو کې پولیس د شپې هم ترې نشي ګرځېدی. افغان فعالان ویلي ملا فضل الرحمن چې کابل کې د طالبانو د حکومت ملاتړ کوو ولې دا ملاتړ اوس په پاکستان کې د اسلامي نظام د تامین لپاره نه ترینه کوي.
یہاں سے افغانستان گئے اور وہاں سے 40-50 ہزار اس وقت آ چکے ہیں اور ہمارے ہاں مجھے معاف کیجئے بہت درد اور دکھ سے کہہ رہا ہوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگلے 2-4 مہینوں کے اندر ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان وزیرستان دوسرا وزیرستان لکی مروت کرک بنو ان علاقوں میں امارت اسلامیہ قائم ہو جائے اور پاکستان کی طرف نظر نہیں آ رہی. مغرب ہوتی ہی تمام تھانے بند ہو جاتے ہیں اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے گشت باہر نہیں جانا. یہ ہے آپ کے ریٹ
جی ٹھیک
کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ تو فکر مندی کی بات ہے حضرت.
او د ټولنیز رسنیو د تیری ونی یو بل مهم بحث په پاکستان افغانستان او هند کې د افغان کرکټ لوبډلې اتلولۍ او بریاوي هم وي. په دې بحثونو کې د درې واړو هیوادونو ترڅنګ د نړۍ ګڼ کرکټ پوهان ورګډ شوي وو او ګڼو یې د افغان لوبغاړو ستاینې کړې دي. تیری ونی یو بار بیا په هغو لوبډلو د میمز په نوم ویډیوي مسخرو هم زور اخیستی و چې افغان لوبډلې ورته سږ کال نړیوال جام کې ماتې ورکړې وه.
ویلی جی سید مخدوم کے بدیر مختا کھڑی دیا حضرت دیو 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 دی
په ټولنیزو رسنیو د ګلبدین نایب له هغې شوخې هم ډول ډول بحثونه جوړ شوي وو چې نوموړي له بنګلادیش سره لوبه کې د باران له امله د لوبې ځنډولو په پار ځان په مکر اچول. دغو بحثونو حتی راشد خان هم وضاحت ورکولو ته اړ کړ، خو پاکستاني رسنیو هڅه وکړه چې دا مسله د ټګۍ په نوم راوپاري. مګر افغان لوبغاړو او نړیوالو مبصرینو بیا دا موضوع له قانون خلاف نه ده بللې او ماضي په خندا یې تیره کړې ده. نوین الحق یو میمز ویډیو نشر کړی ده چې خی نائب لومړی د پخې د درد بهانه کوي او بیا له بریا وروسته منډې وهي. او سم جالبه خبري وایي چې د ملتونو د بریا راز د ښځو په تعلیم کې دی. او که یو ملت بدبخته کول غواړي پر ښځو یې زده کړې بندې کړي، خو امریکا کې بیا یوې 115 کلنې مېرمنې له دویمې نړیوالې جګړې راهیسې نیمایي پاتې شوې لوړې زده کړې بشپړې کړې. د ورجینیا جنجر هسلو په 1940 کال کې سټنفورډ پوهنتون نه لیسانس واخیسته او ماسټرۍ ته داخله وکړه، خو میړه یې جورج هسلو هماغه مهال دویمه نړیواله جګړه کې عسکري خدمت ته سوق کړی شو او له دې تعلیم پاتې شو. هسلو پای هغه مهال د دی د تیزیس لیکلو کارونه روان کړیو چې ماستری ترې پاتې شوه، خو 3 اتیا کاله وروسته یې دا د ارمان پوره شو. نوموړی چې اوس په واشنگټن کې اوسي له 6 کال راهیسې د یکیمیا ښوونځي رئیس ده او د زده کړو د برخې فعال هم ده. او هند چې د زده کړو لپاره ورته حتی له غربي هیوادونو نه هم زده کوونکي او محصلین ورځي، په حیدرآباد کې د هغې کوڅې ویډیو خورا نوم ایستلی ده چې پکې لیدل کېږي د دې کوڅې هر دیوال د یو روزنیز کورس او ټریننګ سنټر په بل بورډ باندې پوښل شوی دی. د تلنګانا په حیدرآباد ښار کې د ادیتیا انکلاو ستیام تیاتر دا کوڅه په سلګونه کورسونو نه ډکه ده. دلته زرګونه ځوانان د خپل راتلونکي د جوړولو او د ځلولو لپاره مختلف تعلیمي، مسلکي او روزنیز کورسونه اخلي او په مختلفو برخو کې خپل مهارتونه زیاتوي. د شمیرو له مخې هند کې په دولتي او خصوصي تعلیمي سکتور ټول ټال 110 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده، او له دې منځه یې شاوخوا 40,000 کورسونه د کال 3.5 میلیارد ډالر خالص عواید راټولوي. او چټ جی پی ټی خو به پیژنې چې د مصنوعي ځیرکتیا تر ټولو مشهوره کړکۍ ده او هرې پوښتنې ته ځواب ویلی شي. اوس ساینس پوهان ویلي چې چټ جی پی ټی 4 لومړنی د مصنوعي ځیرکتیا چټ بوټ شو چې د انسانانو د ځیرکتیا په اساس ترتیب شوی تورینګ امتحان یې پاس کړ. دا امتحان د کمپیوټر پوهنې یو څېړونکي ایلن تورینګ ترتیب کړی او هغه پوښتنې پکې راځي چې مقابل لوری پوهوي دی له انسان سره غږیږي او که له ماشین سره. د کالیفورنیا پوهنتون ساینس پوهان وایي چټ جی پی ټی 4 سره د لیکنیو خبرو پر مهال دا سخته ده چې څوک پوه شي له یو ماشین سره غږیږي. دوی وایي 1500 رضاکارانې له یو انسان او 4 مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبالو چټ بوټونو سره وغږول او دوی ته یې وویل معلومه کړئ چې له انسان سره غږیږي که له ماشین سره. له دې ډلې 45% انسانانو د چټ جی پی ټی په اړه ویلي چې دوی له انسانانو سره غږېدلي. 40% انسانانو بیا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال هغه نور چټ بوټونه پیژندلي چې دوی ورسره خبرې کړي دي او په لیکنی ډول یې ورسره غږېدلي. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران خانم له خپل سید شینواري سره هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو د مسایلو د متفاوت تحلیل لپاره خپل ومه ورځ مه هېروئ.
آزادی ملما السلام علیکم. د آزادی ملما خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. پوهنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. خغلی خیری د نوی دیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې د څانګې له 2 استادانو څخه دی چې له یوې لسیزې د ډېرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. خغلی خیری د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم 2 کاله استاد پاتې شوی دی او هلته یې هم خپلو هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو پوهنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د څرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له ښاغلي خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدای لوسته په نامه مننه تاسو معلومه ده چې د هندو د افغانستان فرهنګي اړیکې تاریخي اړیکې ډېرې پخوانۍ ډېرې سړې او ډېرې پیچلې ډېر کلونه پخوا څخه د دې څانګې د جوړېدو هڅې روانې وې. که په لنډ ډول داسې ووایي چې مخکې د دې چې دغه څانګه جوړه شي ځینې تمامیتونه موجود وو، ځینې راکړې در راکړې ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وو. تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه راغلی وو د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شاهي 1901 کال و، یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د 1901 کال څخه ما وښتي یو قرارداد یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپل پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو واره هندوستان ته راغلی، خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1904 کال کې د لومړي ځل دپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جواهر لال نهرو پوهنتون کې یا جے این یو کې یا نهرو پوهنتون کې مستاده وو
هدف استاد یوازه د ډیپلوماټیکو اړیکو د یو برخې په توګه او که اړتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته
تدید چې اړتیا و اړتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ، د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ دا دواړه د دې تر ټولو ډیره برخه یا سروې ویشو نیمایي برخه څخه یې ډیره یوازې په هندوستان کې و. تاسو پوهیږئ چې د محمود غزنوي د زمانې سره تقریبا 1000 کالو را ودی خو څخه د افغانستان او د هندوستان اړیکې موجودې وې، البته دا په سیاسي بڼه وې، لیکن د دې تر څنګ دا څه و چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود و، دا مسایل ډېر زیات و. په دې خاطر باندې دا د دې څنګ د ضرورت په اساس باندې تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و، هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمایندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دغه تمامیت امضا کړې ده او دغه اړیکه یې رامنځته کړې ده. خپله دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه وه، د هغه وخت ضرورت په دې خاطر باندې دغه څانګه رامنځته شوه.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ته ویل کله چې پوهان صاحب دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړي تر هغه را وروسته په 1904 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنی مدرس یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اچک را وغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. نو د هغه څخه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تګ راتګ درلودې، ډېر زیات استادان راغلل، خو په آخر کې یعنی په تقریبا د 1904 کال کې یا 1905 کال کې استاد ابوخالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلله. په دغه وخت کې چې استاد مصروفیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دغه څانګه لپاره یې زه راغوښتلم. زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې دلته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلمه استاد یا د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت کې مې دا کار شروع کړی تر هغه نه پورې او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بي اي څخه مو شروع کړی په 2013 کال کې، دغه ضرورت په اساس باندې چې زه د خلکو غوښتنه وه دا مو په ماستري واړوله. ما ځانه بي اي او د ماستري سره مو هم وتړل. د 2006 باندې مو لومړی دوره د ماسترانو د پښتو څانګې ته د دې څخه فارغ کړه او دا سلسله تر هغه نه پورې هم ادامه ده.
ښاغلی خیری، کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته، نو حتما به تاریخي مسائل هم دلته یادیږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې. افغانانو هلته واکمنی کړې ده، دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته؟
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو هیواد. زموږ پښتو شفاهي ادبیات کې به داسې کیسه او داسې داستان نه وي چې فتح خان یا دته ورته نور کرکټرونو یوارې د هند لمس کړی نه یا تر هند راغلی
یا د ډیلي یادونه نه وي پکې شوي.
یا د دیلی یا د دکن یا 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 د حیدرآباد یا د دغه ځایونو یا د ونه په دیکې نیسي. کله چې دلته هند ته راشي تاسو به محسوس کړئ چې دغه چې دی دغه دغه هندیان د افغانانو سره په کوم حد مینه لري. یو ګورې یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي. د دې څخه ماسې وه د دې څخه چې موږ لږ ور اخوا تاسو بیا کله چې تاسو د خلکو په منځ کې ګزاره کوئ افغانان ډېر قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغان نوم اخلي دوی دستي هماغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه هغه میلې هغه څه خبره د دوی وچه میوه او هغوی د هغوی څه خبره کابلي والا او د هغوی رابنه ټاګور دغه شان مختره. ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچه په هغه اندازه د افغانستان او د افغانانو سره مینه علاقه لري لکه هندیان چې ده افغانان چې ده هندیان سره دي. پاتې سوراغ مې په دې چې پښتانه پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایي یا روهیله ویله پټانان یې بلله او روهیله یې ول په دغه خاطر چې دوی د لوړو مځکو ځانه د غرونو څخه را یعنې د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانه کې اته روهیله نه تم د پښتنو څخه ماسه و د نورو را توکمونو ته چې هند ته راغلي دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روهیله ویل. په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د زاړه فلمونو چا وخت ویدو او اوس په هندي دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونو کې احساس کوي و به ګورئ چې دا اکثریت پخوانی فلمونه د اکثریت داسې و چې په دې کې به یو کوچنی کرکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړل شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم و. یو علت چې دا اوس شاګردان یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي
ښاغلی خیری د پښتنو له هندوانو سره له هندوستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندوستان ترمنځ په دې باب راته ووایاست.
پښتو یوازې د نن څخه نه ده د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډېر لوی برخه ده. د کتابونو دی موري یوازې د رامپور په رضا لایبرری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي یعنی خطي نسخې په دې کې چې نه دي چې قلمي دي او پنځه څلوېښت نورې چاپي دا یا به کتابونه دي. مثلا په خوا څخه دلته ځینې سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده د خټکو محله ده مثلا په حیدرآباد کې او تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوي دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې لوی ناسته تو دی نوابان چې د غې جوړ کړي ده چا خبره بنسټ یې کښې شوی. مثلا د تلویز په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړیڅ دی یاد المحبت د پښتو ژبې لومړنی پښتو فارسي کتاب یا تعلیف یا فرهنګ خو هغه منځته راوړي هغه جوړ کړي هغه لیکلی. نو دغه رقم مثلا خپله نواب محمد خان په فارسي عربي پښتو سانسکریت په دغو باندې د خپلو په دغو ژبو لوی استاد او اسرار محبت د دې سړي بل کتاب هغسې د اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص کوم. منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره نه ده، دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تلته موږ یوازنۍ پښتو ډیپارټمنټ په ملکي برخه کې لرو. البته په آرمي کې یا د دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یوه برخه یا یوه یا دوی پښتو څانګې دي چې هغه تقریبا دوی پټې ساتلي دي. منظور مې دغه دی دغه د علاقه مندي د خلکو چې نه تنها په ملکي بلکې په نظامي برخه کې هم دا خلک د پښتو سره ارتباط لري او د انډیانو په ډېره زیاته علاقه د پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده. زموږ ته لومړی سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم دی لکه ولې څه خبرې اترې لستر دا د دوی علاقه مندې سي بیا دوهم بیا درېم هم دا رقم په تبیید دا خو د ژبې هغه د چینې کم یې چې زیاتې خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا و چې استاد کله به زو یو راغلم زو به زه غوا دا و کوم چې ان شاء الله چې شرایط لستر دا صاف دا د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ګډه باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته وخت.
یو تخمین شته ښاغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان له دې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د ماسترۍ د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
هر کال ګوره او 2023 کال دی چې دغه سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل. پښتو څانګې ته وار د واره د یو ژبې د کورس حدود معلوم وي د شلو څخه تر 15 کس وي. نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په دوه حدودو کې شاګردان نیول. البته په عام ډول باندې لس کسه معمولا لس یولس یا تر دولسو کسو محصران په دغه هر کال کې د څنګه چې خبره وکړل نو په دې حساب باندې تقریبا د 300 یا د 500 په حدود کې په دغه څلورو کې شاګردان د پښتو څنګه چې د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شول.
دا فارغان کوم ځایو کې دندې اخلي؟
تاسو پیل چې د سپاک یو سرمایداري ملک اصلا اوس دنیا ټول راځي چې مادي مسایلو ته ډېر پام کوي. کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګې نه پارتي نور مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو په دې حساب باندې هم پښتو څانګې کې کله چې شاګردان د دې ځای څخه فارغ شي تر اوسه څور تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنې ډېر کسان یعنې ما تر اوسه بیکار په دې کې نه دي په مختلفو ځایونو کې دا دغه جذب مثلا د فیسبوک اداره ده په حیدرآباد کې دغه ډېر شاګردان ډېر کسان جذب شوي دي ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او دا د واټساپ اداره دا مسایل چې دي دوی د دغه په سره کار لري. یو وخت مخکې هم د خارجه وزارت بهرنۍ چارې وزارت لپاره کافي شاګردان اور واسطه دوی او ترکان واسطه یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه و په هغه کې دوی واسطه مثلا د آل انډیا ریډیو د تقریبا مکیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتحان کې شامل و تقریبا د 15 کسو په اول نفر هغه یې چاس کړ آل انډیا ریډیو چاس کړ دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر یو څه په کسته وي یو څه ولاند راغلي سوري لاندې کله چې افغانان دلته ډېر راتلل او نا جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډېر اخیستل کېږي دا بیا زیاتره هغه دغه شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای نه کی پیدا دوی بیا چې دا مثلا رستونونو ته چې کافي رستورونه چې دوی د پاره ضرورت دی یا نور دغه د ټوریزم مختلف مرکزونه دی او د پاره
مننه خیری صاحب د نورو ژبو د مقصد افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبه دپارټمنټونه هم التشته یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو دپارټمنټونه هم شته د وګار د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو
هندي او ډیر نو یو پراخ هیواد دی مختلفې ادارې لري مختلف کمپنیان لري دلته خو یو سره مستر مېدارې ملک د تجارت په دې کې ډیر رورات لري په دې ده چې په مختلفو ځایونو کې د شوبو لپاره هم اړتیا ده دلته نور ډیپارټمنټونه هم موجود دي دغه ډیپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې د شاګردان لپاره کیږي او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذب کوي مثلا سپورې تاسو چې نه یې ژبه دلته ستاسو جرمنی ژبه ده دوی د جرمنی سره راکړه ورکړل مثلا نور داسې ژبه دي البته د دوی خپل هندي ژبه دي سانسکریت ژبه دي دا وایي ته څنګه یو اشاره ده ته کوم چې د فارسي د پاسپورتونه هم ستا ما د اټکل مخې یاده تحقیق لمخې تقریبا د 16 څخه ډیر ډیپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتونو کې د فارسي نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټول نړۍ کې فارسي ډیپارټمنټونه په اکثریت پانتونو کې ستا لیکن اکثریت د دې چې دي دا تر ایران ته فوکس یا سوری لاندې نو هغه تمویلی هغه سره اړیکه لري په هند کې دغه څه و بولل چې تقریبا دغه د 16 څخه ډیر ډیپارټمنټونه چې دي د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوی برابرې کړې دي دوی ورته شاګردان مثلا د ماهر فیلوشپ کوشن د پاره ایران ته ورغواړي تر هغه د چیز خبرې دا څه پی دی شاګرد باندې په هند کې په فارسي کې په مختلف دغه کې پانتونونو کې یعنی دغه سولو ډیپارټمنټونو په شمول چې دوی دی یو واره د ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یاشته البته په تاسو سره چې دغه امکانات نو بیا یو ځانګړی ډیپارټمنټ په پښتو چې دلته په هند کې دی نیلرو تاسو چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره ادمي علاقه چې دا داسې مسائل سره هم په فرهنګي مسائل کې هم په ادبي مسائل کې موجود ده نو د افغانستان اوسنی په خوانی حکومتونو دا هڅه نه ده کړې چې داسې شرایط سره برابر اگر چې موږ په خپل شخصي حالو ځلو باندې تو کال مخکې د ام اي څو شاګردان برابر کړل تقریبا د 12 کسه چې سره افغانستان ته واسو چې سونه ویزې نو واخستې ورته خپل هم وسره روان و په تاسو سره د په کابل کې دی وي او د نړۍ یو مشکل په اساس باندې زموږ لاسته راغلم په لاره نو سیاسي حالات او نظامی حالات د ټریټمنټ په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي ډیر کند دي ډیر په ستې سره روان او دا یو ځانګړی ډیپارټمنټ دی چې څنګه کې سیاسي نیرو پانتون کې د پښتو چپاز.
ښاغلی خیری، تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنځ د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د توامیت یادونه وکړه. دا توامیت اوس د افغانستان او هند ترمنځ نو له د وروستیو جریاناتو سره باید له منځه تللی وي که شته په یوه ټیټه یا لوړه کچه؟
توامیتونه معمولا یو معینه موده لري. پس که یو توامیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکسټنشن غواړي. کله کله داسې چې دا تمامیت ضرورت نور دی، دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي، خو کله کله هماغه تمامیت د هماغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو ښه بېلګه همدغه زموږ د پښتو څانګې د تمامیت موضوع ده. دا تمامیت په 1968 کال کې د پوهنسب علامه عبدالشکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت څخه کافی ډېر کلونه کېږي، خو تر هغه وروسته دا تمامیتونه څو وارې تمدید شول. 2015 کال کې ماته خپل همدغه یو مشکل پیدا شو. کله دلته وم د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ډی یا د لوړ زده کړو د وزارت یوه برخه ده، هغوی ماته وویل چې تمامیت خو ډېر زوړ دی، موږ څه باید وکړو؟ بیا په هر صورت هغه مو تمدید کې تمدید داسې و چې په هغه زمانه کې د سفارت چارواکیو خپل سفیر صاحب سید محمد ابدالي او ځینې نور کسان دغه تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینې مودې لپاره، پس د لسو کالو لپاره. نو یو کال به وروسته بیا ګورو چې دا مورسته کېږي. په هر صورت دغه تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې، البته د ضرورت په اساس.
ښاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغلی په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو 10-12 کاله شول. نو هغه وخت د دې څانګې فعالیت څه ډول و؟
هغه وخت هم د څانګې فعالیت په ډېر نارمل ډول و. یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ما تاسو ته عرض کړم په 2015 کال څخه د یو مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارټ ټایم کورس په شکل، یعنې موږ چې په کابل پوهنتون کې د شپې برخه لرو، په دغه ډول باندې وو. یعنی دومره هایز اهمیت نه و. په دې خاطر باندې هغه پخوانی تمامیت باندې اکتفا کوو او هغه څه مخته ځي. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شاید په هغه زمانه کې د دغه مسایلو باندې سترګې پټي، مثلا که د لس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څانګې وضعیت به څه رقم وي، برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه ناراضي چې د دې څخه مخکې هم موږ د افغانستان د حکومت سره، یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه چا خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره، یعنی د حکومت د مرستو څخه دا څنګه برخمنه نه وه. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایلو ته پام ونه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده. اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یوه خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه سې لویو مسایلو د نوو مسایلو د رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شي. مګر اوس حالت کې خو تاسو چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکې ځو. د څنګه تمویل د چیز او نور مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري. که شاګردان دي، که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه زه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغیو د مدرس یا د معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول موږ سره کومه کوي، د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخته چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسني چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخواني ډول باندې دامه ورکوو او داسې خاص نوی شی په دې کې منځته نه راځي.
د همدې توهمیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات مو تشریح کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوی دی. یعنی د هندی ژبې ډپارټمنټ مونږ په افغانستان کې درلود د همدې توامیت په حساب
اوسن لرو فکر کوم. اوسن په ننګرهار کې د ننګرهار په پوهنتون کې خو یوه هندي څانګه ده، هندي څانګه کې شاګردان زده کړه کوي. او البته دغه دقیق شمیر یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته د معمولا د یوې ژبې د کورس چې باید 15 دودو کې وي، شاهي اوبه نه وي، شاهي ډیر وي، لیکن هغه کورس دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي.
مننه ښاغلی خیری. اوس به ستاسو خپل ژوند ته راشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کې مایش سبا نیوي کړی تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی. د ځان په باب راته وایست، علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست، او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي؟
نوم مې محمد انور دی، خیری تخلص کوم. د پلار مې محمد اکبر دی، د پخوانی استاد منصبان دی او منصبداران څخه. زوکره مې په کندهار کې د ډېر کوچنیو د کانسل یا نوې زوکړې د داود خان د کودتا په 1950 کال کې متقاعد کندهار څخه د پلار د وظیفي په اساس کابل ته راغلم. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلی، کور مو په خیرخانه کې و. دا هغه کم تر یو معینه مودې چې دولسم پورې و. په 2000 کال کې زه د استاد په استاد په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې مقرر شوم. هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دوړ زده کړو د وزارت د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې زه په دواړو کې کامیاب شوم. لومړی مې پورته وه، نو د څنګه هم ضرورت و د نامزدی په ویالي په صفت مقرر شوم. تر پوهان ملې پورې مې کابل کې وم. البته په دغه ترس کې چې زه په کابل کې وم، په ځینو اداري پوستونو کې مې هم کار وکړ. مثلا د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د معاون په صفت، لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت، د ضرورت په اساس چې هغه څوک نه و بیا معاون په صفت، بیا ډېره موده مې د کابل پوهنتون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ. چې په سبا کې د استادانو امیر د کابل پوهنتون د علمي شورا غړی هم دي، د تقرران انتخاب د کمیټې او د تصفیاتي علمي د کمیټې غړی هم دي. په دغه ټولو کې مې تر یو معینه موده پورې تر هغه وخت چې زه په کابل کې وم د 3 کاله مې د استادانو مدیریت چارې مخته بیولې. بیا نو د هغه څخه په 2013 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادولو وړ ده، هغه دوستان چې ما پیژني کله چې په کابل پوهنتون کې وم، ما د خپل دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوي فیصد مراسلات په هغه زمانه کې زما د دفتر د خو یعنی د معاونیت کې علمي د لارې څخه چې بیا پروفیسر اوس دفتر ته او دا مراسلات دا مکاتب دا فورمې دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو. دا حق لا سره نو چې ما د استادانو د مدیریت په زمانه کې ترلو.
د مرکې په پای کې ښاغلی خیری، کله چې د هند نوم راځي نو خامخابه مقصد هغه چا لپاره چې له کلونو راهیسې تقریبا 10 کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي، ګرمي فوراً ذهن ته راځي. په دا 10 کلونو کې ګرمۍ څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه به ډېره عجیبه وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره احسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي. نو طبیعي ده ګرمۍ ډېره بې حده ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم، 2013 د جولای میاشت، زه چې هوایي ډګر کې ښکته سولم، ما فکر کاوه البته د جولای میاشت ته ډېره ګرمۍ ده. ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی، دا به وي. نو که زه د دغه څخه د هوایي ډګر اوسم امکان لري هوا به بېل سامي، خو کله چې زه تر کوره یعنی تر جینیو پورې تللم، هماغه بخار هماغه د تیارو دود راپسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه، دا هماغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده.
دا هند دی
په هڅ دا هند دی. نو دلته به حدا مشکله خبره ده. په خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخې داسې ده لکه هغه وروسته په یواد کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په جیمی کې زه چالانه مکتبونه او په دوبی کې رخصت کې نو دلته هم موږ تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصت کیږو بیا نو تر جولای تر اخره پورې د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې د دوی بیا بیرته رجستریشن شروع کیږي او د دوی نوم لیکنه بیا د جولای د اخرې څخه یا د بلې میاشتې شروع سره هم بیا بیرته درسو کوي نو د ګرمۍ یو دغه تاتې چې بس د باندې نسو تللی یا به کور وي یا به هم دفتر وي خو دفتر او کور یو څه امکانات دغه ده خو لارې داسې شیل لري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروو
د هند پلازمینه نوی دیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انور خیری و چې د ازادۍ میلمه په دغه